تکنیکالا هم احمد شبر را در استودیو با خود داریم با نفس و نیروی تازه. خوش آمدید آقای شبر.
نعیمی صاحب مننه تاسو ستړی مشه دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیې خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزای
آینده. دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی تصفیه شوی دی د جمعه په ورځ او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شنډ کړای شي. احمدزی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا و ولسوالۍ رستاق، چاعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان ښار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. دا خبره د یاد کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. پلان سره سم تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسیږي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شویو رایو 15500 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوې او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په اوویشتمه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلی او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهار شنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمنی د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې په کې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی دی. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرچیانو نښتې هم کړې دي. له تېرې سهشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې شپېته کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه شې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په څلورمه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري او د نیجر څلور عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسۍ ژورنالیسټ نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدي سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدي سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. په ایران کې د نیول شوي روسیې ژورنالیست میړه وایډ سخوفسکي ویلي چې ښځه اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورن شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کړې.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بلورت د پاکستان د اطلاعات وزارت هغه راپورونه رد کړي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقرره ټول وځندولې خو د خطر باندې چې ټاکنو پروسه شفاف توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان برېښنایي تذکری غواړي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکری دي کېدې شپې کې جال او تصویر وشي خو الکترونیکی تذکری کې دا شی ناممکن دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په عراق کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو شمیر نږدې شپېتو ته رسیدلی. د غوړې اچار تفری پروګرام لرو او دا سات د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته وربخته وایل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي
کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. کتاب نه جامع پیشرفت کولای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دي بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. بلور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې لسره پیل شي. دوی دا هڅه پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې ورسته چټکی کړی دی. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځمبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د دغه هیواد د پوز د استخباراتو مرکزی ادارې ISI ل رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دی کتلی. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړه ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پرز د هغې او مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وايي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبری ډیر ښه مختولاړي، فضا ډیر ښه، خبری هم ښه وی، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړ چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، لکه مزایا چې خبری ماته شوې وي له هغه ځای دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبه هم له طالبانو سره تر لیدنې وروسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچارې رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي کړي اختیار له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقی د پنځمې پورس پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستاني انتقاد وکړ چې له یوې ورانکاري ډلې په قربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل دا ناسته د امریکا په همغږي پاکستان جوړه کړې و. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلی تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث دا دی چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسو، کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوی او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي، حکومتونه په ګیلو باندې خنخ کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمی او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او داده پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. پاکستان دغه سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپل شاوخوا یو کلنو خبرو جریان له کوربنو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفحه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د برېښنایي تذکرو د مرکز د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته ځي او هر سړی د دې وس نه لري چې د خپل کور ټول غړي د دې تذکرو د اخیستلو لپاره جلال آباد ته بوسي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د مرکز اسداباد دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ل کوم ورځ چې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوه، ل هغه وخت دوی هیله لري چې یاد پیژن پانی تر لاسه کړي. دوی وای کوم کسانو چې وس درلود په کابل او یې هم جلال آباد کې برېښنایي تذکری واخستلې، خو ډیره کسان کابل او جلال آباد ته د تګ وس نه لري.
نوم سید حکیم ده. دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې الکترونیکی تذکرو کوم مرکز نشته دی، د خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. تر اوسه پورې فکر نه کوم د کونړ خلکو الکترونیکی تذکره اغستی کاغستی هغه خلکو به اغستی چې هغه ننګرهار او کابل کې اوسیږي. دا کدل ته په کونړ کې شروع شي ډیر به ښه شي، ځکه خلکو ته به یو سهولت رامنځته شي. دا چې یو څوک زید ننګرهار ته کابل ته ډیر زیات مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د زنانو بولل ته ډیر مشکل دي.
زمانم سامع ولا ننګل کونړین د پاره لوی استون زدا د جدید د دې نزی ماشومان دي زنانه دي د پیسو مصارف دي یا په جل ننګرهار په لته الکترونیکی تذکرې ته جوړ یا وړاره کابل مرکز ته زی. نو موږ له مرکزی دولت نه د غوښتنه کو چې هغه په دې غورو کې فکر وکړي چې ترسو د کونړ ولایت لپاره کاری ټیم الکترونیکی تذکرو راولي.
خلک وای وسنۍ کاغذی پیژن پانی په هر ځای کې هر څوک په اسانه جوړولې شي او اکثره مجرمین له یو خار څخه بل خار ته د تللو پر مهال له همدې جالي تذکیرو کار اخلي. ډېرې وختونه په همدې تذکیرو جرم کوونکي هدف ته ځانونه رسوي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکیرې دي کې رښ پدې کې جال او تزویر وشي، خو الکترونیکی تذکیرې کې دا شی ناممکن دی. نو د فساد او جال د مخنیوي لپاره لوړ پوړو چارواکو هیله کوي چې دلته دغه پروسه شروع کړي.
د دې سره به یو خو خلک جاغوي جالي تذکیرې جوړي دغه مخه به ونیول شي د مخالفینو او د هغه خلکو چې هغه د نورو ملکونو خلک دی او راځي زمونږ په ملک تخریبي کارونه کوي دغه مخه به ونیول شي. ورسره چې د انتخاباتو پروسې دي یا نور داسې کارونه چې هغه یو ملي کارونه دي دغه کې به شفافیت رامنځته شي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشر شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته یو شمیر کسان راځي او د برېښنې تذکیرو غوښتنه ترې کوي او دوی جلال آباد ته لیږي.
ځکه ډېرې وګړي دلته مراجعه کوي د مرکزی ادارې د هدایت او د هغوی دغه مطابق مونږ هغوی ته وایو چې په ننګرهار کې دغه یوه څنګه فعاله شوې ده، په هرات کې فعاله شوې ده، په مرکز کې ده. دغه خلک اکثره شکایت داسې کوي چې مونږ خو غریب خلک یو او روزګار هم په کونړ کې دومره نشته دی، خلک اکثره غریب دي. نو دوی د دې وس او توان نه لري چې ننګرهار ته لاړ شي او یو ټول فامیل هلته بوځي او د هغې لپاره برقي تذکیره واخلي.
همدرد هم له مرکزی حکومت غواړي چې په کونړ کې دي هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش یو څانګه پرانیزي.
زما خپل هم غوښتنه دا ده چې د مرکزی ادارې نه چې په کونړ کې د برقي تذکیرو لپاره یو څانګه خلاصه شي او دلته برقي تذکیرې توزیع کړي.
د یادونه وړ ده چې د برېښنایي تذکیرو پروسه د یو شمیر اختلافاتو په وجه له ډېرو لوړو ژورو منل او نه منلو راتېره شوه، چې اوس مهال د برېښنې تذکیرو د ویش 15 مرکزونه په کابل او یو په ننګرهار او هرات کې پرانستل شوی دی. د تیرې میاشتې یعنی د وږي په شپږویشتمه نیټه څو تنو وسلوالو او ځانمرګو په جلال آباد کې د یادو تذکیرو په مرکز برید وکړ چې په کې شاوخوا 1400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دو د افغانستان د یو شمیر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالي له نوي ښاروال سره خبرې کړي چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده خو معرفي کېشي نه. دغه ښاروال وایي د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالۍ ولسوالانو او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو څلور میاشتو را په دې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور
در قسمت در بحث دیوید روان کال جوزا شلمه د جمهور رئیس لور زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالی لپاره خاروال وټاکل شم او منظوری می راغله. خود افغانستان د سیمه ایز ارګانونو ادارې تر اوسه زما کارونه زندولی. زه هم نه پوهیږم چې ولی له جمهور رئیس د سیمه ایز ارګانونو څخه مهیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که درې رابطه ریاست جمهوری و ارګانای مربوطه
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو اداره د ښاغلي عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوي تورنه بیا اساسه بولي او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه مقررې چې مخکې یا پروسه یې مخته تللې ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوی و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوی نه و. دغه مقررې ټولې وځنډولې د خاطر باندې چې ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم ځان ونه رسیږي په همدې خاطر باندې د سیمیز ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاص شوي.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمیز ارګانونو اداره د هر ډول بې عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزه ته ژمنه ده. همدارنګه به حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمیز ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمیز ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنی په ټول افغانستان کې اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلود. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللې دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلی چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی ټینسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نشه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربېره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربېره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سخت دریځو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له عمله یې د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 وشل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 15 ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سیشن بی پورز له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خورې شوې. د عراق سرریاسم عادل المهدی ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 15 ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له 2 ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا دوام دار پرچاوی او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونو ته ووزي او خپل غاک پورته کړي. په بغداد کې یو مظاهره چی پرون رويټرز اژانس ته وویل:
له تیارو غفلی، له حکومت وقفتلی، وقاعدين الله وكيلك سكن ما
ده صدرستان وخوزخت لموك ملاتړو نکړ حکومت هم لموک سره همکاری نه کوي یوازې د خدای په اله ناستیو لپانتون فارغ يم پنځه ژبه میزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم لکم ګون سره تړل نیو خو د خلکو په استادی توب غږیږو په ځینو سیمو کې د ریپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکي بهوونکي ګاز اوبو ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوه موږ پویګو چې لفسات سره د مبارزې د کاروبار لټولو ځوانانو ته د پاملرنی او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسب دي کوم اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به جواب شي
لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیعه مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهرچانو غوښتي چې ژر تر ژره د لتاو تاریخوالي لاس واخلي سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اصول او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپل دندې سرته ورسوي
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواکین د داسټس ولایت د قلاینو د مرکز نی اړیکې نیولې دا بل کال مخکې د ریو د هاغړې یو د ګرځوش کې متاسفانه او ساتوا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل مل رغو دی او بشکا او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د استعمال دریا هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې و دوم ډیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ راډیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه نیکې اله وړاندې کوم پس د سلام امیده پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شو دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي دا چې ښوونکي شته چې هغوی ته کل کسان دیس کسان او سینځل لس کسان اور پغاړه دی دا غي نفقه نشي پوره کېدلې په افغانستان کې خون کې تا ډېر پسته کسرګه قتل کیږي د جوالي پسترګه او تا قتل کیږي دای ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولوسنو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي والسلام با احترام
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د شرکت خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم واکه طالبان په افغانستان کې سوله غواړي نو د دې پر ځای چې چین ایران شوروي او یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره د تماس شي د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي په دې ستنه د افغانانو سره د دې ستنه د چینایانو او د شوروویانو او د ایرانیانو سره نه د دې افغانانو سره راخېته د افغانانو جین کې لاس اچولې د افغانانو سره چین د افغانستان پر حل ورهمي د افغانانو سره خبرې کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي
واشما لزابل پراستول سمس کلی کی په هغه هیواد کې چې همیشه د افغانستان په وړاندې له خصومت ډک چلند کړی د طالبانو او امریکایي استازي راټولېدل د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولای شفی جان صدران لیکي د خوصله نادر شاه کوټه هر افغان کړه پاکستان د شیګړې تملري لوی صحوه کوي سولې امانځي له کونړ لیکي پاکستان تل د افغانستان قوی نظامونه د خپل لاسپوڅو ډلو په وسیله لمنځه وړي او اوس له طالبانو د استفاده کوي نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان باید پوشي چې د دوی هغه پلانونه او نقشې چې دوی د سولې په نامه له خپل بادار پاکستان ناخلي افغانانو ته د منلو وړ نه دي عبید الله رهنما له هلمند لیکلي دي چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي نو دوی د افغانستان کې لاسوهنه پریشتي قهرمان له هلمند د پراسته ولې سمسکلی کې پاکستان ته د افغانستان د پاکستان نه د افغانستان د سولې غمخوار دی او نه په افغانستان کې د سولې غشتون کې خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ ګلسوالی څخه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي تیر شپه په علیشنګ ګلسوالی کې سخت باران ووریده او ژلۍ وشوه چې سیلونه یې وبهول او د ده په وینا بزګرانو ته زیات مالي زیان اوښتی. ګولولي وطنیار د پکتیا له آریوب ځاځي څخه لیکي د آریوب ځاځیو او احمد خیلو ولسوالیو ترمنځ سړک څلور کاله وشول چې د حکومت له لورې منظور شوی دی چې جوړ شي. په پسرلي کې کار پیل شو بیرته بند شو. دی بیا لیکي باید دا کار بیرته شروع شي ځکه چې خلک د ده په وینا له مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ده پراستول اس ام اس کې د دې اشاره کوي چې ډیر خلک ترافیکي اصول نه مراتوي او دغه ویلو یا ستونزه د فشارونو کې موټر چلول موټر تیز چلوي چې ټکرونه رامنځته کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر پښتنه کوي چې د ازادي استودیو خبرونه په کوم تلویزیون کې خبري شي. د پیشګام په نوم یو تلویزیون دی هغه خبروي. البته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ او هم په فیسبوک کې ترلاسه کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیشت بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمني ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا شوی او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسی شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه نږدې شپېته کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 5 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. دې ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د کتاب پاړه اوریدلی شي. یوه مشهوره لیکواله ده وایي که هغه کسان چې کتاب لولي کتاب داسې وایي چې کتاب هغه څه دی چې چا ته ډیر څه ورکوي او له چا څه نه غواړي.
کور کلی
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو. زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خونه زموږ هدف داده چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلی شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو د تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې درلودل. خو دا داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوم د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی دې هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي په څنګ کې نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوسته او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس د سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، چې همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعې کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ویدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کړي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه
مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډیروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډیر انکشاف ورکوي په حال ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډیروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره موږ کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي یعنی سخنګوئی شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلی
بله شک ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډیر ارزښت لري هم په خپل یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډیر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډیر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو خپل په ژوند کې پلي کړو کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت په کتمګه کولای شو ګورو چې کتاب نو وایلو منفی اثر دی دی په زمونږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډیر لري رواني وضعیت ډیر پرخاشګر دی ته ټول د کتاب نو وایلو اثر دی هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته ور بختاب وایل د ټولنه پرمختګ په اسګرزي
دو 50 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي وای چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن دغه جامع پیشاب کوي که کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه نه تر غټه پر ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخ تاریخي کتابونه په ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسیږي چې موږ په تیر تاریخو کې کوم قضایا مو تر غلي چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په سات باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکارې مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالحادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنۍ کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنۍ د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کته د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانان تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره وسیږي د کتاب او د قلم سره وسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې وسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نور ټولو کتابونو پورې په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تخچه کې وسیږي چې 15 جلد وسیږي په تور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک یو وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کمره وښونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی دیغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګه دی هغه فزیکی نقطې نظر از نه چې د په کوم ځکه سره کې دی په کوم ځکه کې نه په کوم تاریخ کې نه مخامخ ور مثال د روشنايي وسیږي لدې څه خبرات محیط ورته آرام وسیږي غلم غالب ونه وسیږي او لدې ځنه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز دی.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید دی په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی. نظر باید ضرورت د کورنیو ته، نظر ودې ته ضرورت هغه خپل همغه شاګرد ته یا د محیط او کوم شی چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه، نو کېدای شي چې د نورو کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په طور مثال ګاندی به تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نورو ته وایم چې تاسو ولولئ، دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کړو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجودې دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامع او جامع شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبرې هم مربوط. کله چې یو چاته یو کتاب ورکوي، په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوسته کنه، د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړی دی. په ډول مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی، او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر 2 کلنې پورې به وشي، د نه خدای بیا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښونو څخه نیولې، له دې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه ورته ورکوي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره څه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینه وکړوي، دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به درته آماده وسیږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجې پاتې دي. ساکل پیریانو امره واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر لو وسټ کلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه ښکاری. که دوی ناکام وینو فیسبوکي ملګری نه پریږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاری چې له دوو سرونو به یې سرونه ډیر وي. د خبرونه په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي به اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي، زیاتره یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دینو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرونه درته ویلي او که بل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نه شوای نیولی ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړي مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي، امکانات نه لري، له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته لاغه خلق بس چتر یا چوی
نو د انتخاباتو د نتایج اعلان ته ماتلېږي او کسان لو سرکتزي
هر ګوالا او ته خبر ورکړی چار خالی کړی نو چې هر وخت یې هر خالی کړ موږ به ورزونو
هم داسې ورزی کسه مراسم به هم وي
نه داسې خو نه ورزم سم جشن به وي د نړۍ جمهور رئیسان او صدر اعظمان به وي ډولونه اتڼونه به وي آتشبازۍ به وي ټوله دنیا به ورسره وخورو
ارګ ته چې لاړې لومړی کار به دې څه وي
لومړی کار به مې د ارګ د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي بیا به هر څه چې په ارګ کې وي هغه به په خلکو ویشم او له هغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادروم
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي
هو لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي په بل کال به بیا د هیواد د ترقی کار پیل کړو
تر اوسه چې کوم د رایې لوستونه خپاره شوي په دې کې خو تا ته تر اوسه دوو کسانو رایې اچولې ده نو ارګ ته به څنګه لاړ شي
دا د دروغو لستونه دي او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي رایو لستونه به وي موږ دا نه منو او موږ هغه پاکې رایې منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولی دي او حتمن یې موږ ته اچولی دي
نو حتمن رئیس جمهور یې
پرته له شکه سل په سلو کې رئیس جمهور یم هغه هم په اکثریتو رایو
په دې وخت کې د خلکو ته پیغام څه دی
خلکو ته مې پیغام دا دی چې ارګ ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالي هوایي ډزې نه کوي سړکونو ته دې نه راوځي ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري زنده باد تورګل د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده
وروستی پیغام مې خپل سکرټری ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیاری ټکټ واخلي او ژر راوخوځيږي چې زه ورته سترګې په لار یم په خوشحالۍ دې راشي
ځینې داسې ګمانم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي پام وکړئ
ته دې خو راسه
همدلته راته ووایه څه وایې
ته خو لږ دې خو راسه
دغه دی راغلم څه وایې
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي یعنې 500 جمع یو لاس سره وړي
ښه نو زه څه وکړم
ته ما ته رایه راکړه
همدومره ساده
نو ته څه غواړې
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي
سمه ده څومره پیسې غواړې
ته څومره راکوې
$1,000 دې پاس دي
یعنی ته غواړې چې په $1,000 ارګ ته ولاړ شې کارګ ته تلل دومره ارزانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و
$500 دې بس دي
وروره ته مسخرې کوې او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم
واله که ته دې خوا راشه
څه وایې
د هغه خبره مه منه له هغه خیر نه شې کولی
نو څه وکړم
رایه دې ماته واچوه زه به دې سم خوشحاله کړم
څنګه به مې خوشحاله کړې
پیسې درکوم
څومره راکوې
هغه څومره درکوي
هغه $500,000 راکوي
زه $1,00,000 درکوم نور څه وایې
$1,00,000 خو ډېرې لږې پیسې دي ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې $1,00,000 رشوت ورکړي
زه خو له دې پیسو به د علاوه ږیره هم ونیسم پښې به دې هم ونیسم
پام چې لاس رانه وړې خبر کېږي
زه نو چې ته نه منې په $1,00,000 برسېره به دې رئیس هم مقرر کړم
ډېر بې انصافه سړی یې ته غواړې چې په $1,00,000 ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې زه نه منم
زه بې سواده سړی یم ریاست چېرته کولی شم
والکه دی خو راشه تا ته وایم
څه وایې
ګوره زد مه کوه ته ووایې چې څومره ډالر درکم
زه خو $1,000,000 غواړم او هغه هم په دوبۍ کې غواړم
$1,000,000 ډیر دی ډیر زیات دی $2,00,000 به درکم ورشه رایه دې واچوه
په $4,00,000 یې هم نه اچوم
زه وزیر به دې مقرر کړم
زه بې سواده یم
ای دې پروا نه کوي مشاورین ډیر ونیسه
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم او هغه یم لکه دما غوندې ټول بې سواد دي.
وی دی اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري، د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوې؟
زه $15,000 له وزارت سره درکوم، یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کړي.
او بخې چې مزایم شوم، یوازې یو وړوکی خبره در سره لرم.
ښه درځم.
ګوره چې په خبره یې تیر نه وځي.
څه وایې؟
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي، رایه راته واچوه، $1,000,000 درکوم او د بې سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم.
د بې سوادانو په چارو کې مشاور؟
هو، که خپلوان لري هغوی به په نور وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم.
والا دا وړاندیز مې خوښ شو.
اوس دا هم واوري.
ولی خانجه بیا دې څه خوب ولیدل؟
یاره خزه، د ماوینار می ډیرو خیر خلک و.
نو دا څه د خندا خبره ده؟
د ما خندا ورته راغله چې پوه شو له ما سره څوک نشته، دواړه بل کاندي ته لاړل.
پلاره، نو ته ولې ورته خاندي؟
خو ته ګوره څومره هوښیار خلک و. ارمان چې رایه مې درلودی او دوی مې معاونان وای، تا به لیدلی وو چې له ملکه یې څه جوړول.
زه پلاره، ته یوازې پرېښودې.
ډېر بلا خلک و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، ستاره امینی، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دار سخ پڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دار سخ پڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پن کرو زوے دے ناوے سپین مڑ ون کھولے دے جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے لکا غنم کے دے گی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نرا روان شیرا لکه یو خوب گانه هم داسه بنف بنخ کلای ده جون 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 خکلای 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 ده یه خلکو 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 خکلو خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے موسیقی
خیرات کتاب کے دوان خیدی یو بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر با از موینا که ده نقل یو وڑو که کاغس او ده رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که ده پتو غم و خون خوله ده
جن 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 خوله ده جن 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 خوله ده
ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مینے تو خواگے اشارے پا مسنجر کے یہ زواب واری پا مسنجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستہ لفظونا ناس ور تلاس ترزنے ور کئی فکر من خولے دائی
جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی
ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دار څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دار څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې
ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند